السلام عليكم د مازیګر څلور بجې دي د ازادي رادیو د بلې او ساته خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د 2015 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په دې هیواد کې له بشري حقوقو څخه پراخه سرغړونه شوې ده. د اختر په مناسبت په همدې خبرونه کې ریپورټونه او مطالب هم اوري، خو په سر کې له نوریاس نوري څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
سر کې په مفری د ټولو مهمو خبرونو سر لیکونو ته افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره جدي کار کوي. پاکستان هند په لانجمن کشمیر کې له اوربند څخه په سرغړونو تورن کړ. د برېټانیا صدر اعظم وایي دی غواړي چې برېټانیا په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د له منځه وړلو په هڅو کې پراخه ونډه واخلي. افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره جدي کار کوي. اشرف غنی دا څرګندونه نن پکتیا ولایت په سفر کې دی ولایت قومي مشرانو او د مدني ټولنو فعالانو ته په یو غونډه کې وکړي. غنی وویل په وروستیو کې د سولې د خبرو لپاره دومره کار شوی چې په تیرو لسو کلونو کې نه و شوی. هغه زیاته کړه چې نړیوال به وهڅوي چې افغانستان ته سوله راولي. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې غنی د ولایت د امنیتي وضعیت په اړه د غراز د پکتیا د تندر قلو اردو له پوځي چارواکو سره خبرې وکړي او هغوی ته ډاډ ورکړ چې د ځواکونو د تجهیز لپاره به تر وسه وسه هلې ځلې وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم مطبوعاتي سلاکار وایي دوستم د ملیشې جوړولو پلوی نه دی، بلکې تر تهدید لاندې سیمو کې د خلکو د پاڅونونو ملاتړ کوي. سلطان فیضی دا خبره نن ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه. دوستم تل په څرګندونو کې د ته اشاره کړې چې موږ د ملیشې جوړولو پلوی نه کوو او نه غواړو چې خدای مکړه موازي ځواکونه رامنځته شي چې نظام ته تهدید وي، بلکې په هغو سیمو کې چې خلکو یا نظام ته تهدید متوجي وي د خلکو د پاڅونونو ملاتړ کوي. تر دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت د ویان مرستیال د ولایت وزیري ازادي راډیو ته وویل هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دولت له چوکاټه بهر ملیشي ځواکونه رامنځته کړي. د حکومت له چوکاټ بهر د ملیشه د جوړولو په اړه وروسته له هغې اندېښنې زیاته شوې چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د بلخ والي عطا محمد نور او د اجرایه رئیس مرستیال محمد محقق په ځینو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د ګډې مبارزې لپاره چمتووالی وښوده. ملګرو ملتونو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسن په یو بیان کې چې یو نامه نن خپور کړی، د دغه کمیسیون جوړېدل یو مهم ګام بللی او ویلي دي چې موږ د باوري هر اړخیزو او شفافو انتخاباتي اصلاحاتو پروسې ته سترګې په لاره یو. یو نامه له افغان چارواکو غوښتي دي چې د راتلونکي ولسي جرګې او نورو انتخاباتو د زمانی جدول لپاره لازمې پریکړې وکړي. د ملګرو ملتونو د مطبوعاتي دفتر مشر دومینیک میدلی ازادي راډیو ته وویل انتخاباتي اصلاحات پر ډیموکراتیک پروسې د افغانانو د باور د اعادې لپاره مهم دی چې دا به د سیاسي ثبات د لاټینګښت سبب شي. یوناما دغه راز د دغه کمیسیون لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال تادامي چې یاما تو خپل استازي ټاکلی دی. د ملګرو ملتونو استازي به د رایې ورکولو حق نه لري او د نړیوالو اصولو په اساس به د کمیسیون د صلاح او تخنیکي مشورې ورکوي. پاکستان هند په لانجمن کشمیر کې له اوربند څخه په سرغړونو تورن کړ. له څو ورځو راهیسې په سیمه کې د استل شوي کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونه پر یو بل ډزې کوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې هندي ځواکونو د شنبې په ورځ د بیل شوي کرښې پر پونچ سیمه د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي. په بیان کې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. هند ټینګار کوي چې نښتې لومړی پاکستان پیل کړي دي. د جولای په 14مه د سیالکوټ ښار ختیځ لور ته نږدې د پاکستان پر کلو د توپونو د لګېدو په پیښه کې څلور ملکیانو وژل شول. اسلام آباد دغه پیښې ملامتي پر هندي ځواکونو اچولې ده. هند بیا پاکستان تورنوي چې د جولای په 15مه یې پر یوې هندي پوستې برید کړی او د توپونو ګولۍ پر یوه کلي لګېدلې چې په نتیجه کې یوه ښځه وژل شوې او څلور تنه ټپیان دي. هند او پاکستان له 1947 کال راهیسې د کشمیر پر سر دوه ځلې جګړې کړې دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون ویل دی غواړي چې برېټانیا په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د له منځه وړلو په هڅو کې پراخه ونډه واخلي. کامرون له امریکایي ان بی سي تلویزیون سره په مرکه کې چې نن خبره شو وویل چې دی غواړي برېټانیا زیات څه وکړي. کامرون وویل موږ باید دغه خلافت که هغه په عراق کې دی یا په سوریه کې له منځه یوسو. برېټانیا په منظم ډول په عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد بمباري کړې خو د سوریې په اړه تر اوسه فعالیتونه یوازې د استخباراتي معلوماتو د راټولولو په اکتشافي ماموریتونو پورې محدود کړي دي. د کامرون کابینې په وروستیو کې له وکیلانو غوښتي دي چې د هوایي حملو په ترسره کولو کې د غور وکړي. د یو بل خبر له مخې دمشق ته نږدې د یاغیانو په تر کنټرول لاندې سیمو د سوریې د هوایي ځواکونو په بمبارۍ کې 12 ملکیان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي چې دغه حملې پرون د غوطه په سیمه شوي دي. دغه ډلې چې دفتر یې په بریتانیا کې دی ویلي چې په وژل شوو کې درې ښځې او دوه ماشومان دي او په پیښه کې په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. په 2011 کال د سوریې د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې په دې هیواد کې له 260,000 زیات کسان وژل شوي دي. نن په غزه کې څلور چاودنې وشوې. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې دغو بم چاودنو په غزه کې د حماس د واکمنانو په ګډون د اسلامي ډلې د غړو موټر په نښه کړي وو. دغه چاودنې چې د ښار په مختلفو سیمو کې وشوې 15 موټر یې ویجاړ کړي خو سمدستي د تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. پولیسو تر اوسه د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د فرانس پرس خبري اژانس د یو امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی څرګند کړی ویلي چې درې موټر د حماس د غړو او دوه هم د اسلامي جهاد پر غړو پورې تړلي وو. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په غزه کې چې د حماس تر ولکې لاندې ده په دې وروستیو کې د کورنیو شخړو د زیاتېدو نښې لیدل کېږي. د سیدنی پولیس د دې ښار په مرکزي برخه کې د اسلام ضد ډلو سره د اخو ډپ په ترڅ کې د 15 تنو د نیول کېدو خبره کوي. پرون د اسلام ضد دو ډلو شاوخوا سلو پلویانو لارون کړی وو او د ملي بیرغونو تر څنګ د اسلام او مهاجرت ضد شعارونه ورکول. له دوی سره شاوخوا 250 مظاهره کوونکي چې د تبعیض او اسلامي ویرې ضد شعارونه یې لیږدول ونښتل. د دواړو رقیبو ډلو د تلیتو پاره کولو لپاره په سلګونو پولیس او بلوا ضد ډلې ځای په ځای شوي وي. د استرالیا د پلازمینې کانبیرا په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې هم پرون د رقیبو ډلو ترمنځ مظاهرې وشوې. دا و د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. روانه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات او تفصیل اوریدل شي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د 2015 میلادي کال په لومړۍ نیمه کې په دې هیواد کې له بشري حقوقو پراخه سرغړونه شوې ده.
د ټوپک او د ټوپک عنصر دا د بشري حقوقو د احقاق لپاره د ښه ماحول نه جوړوي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي ایوناما دفتر په افغانستان کې د انتخاباتو د نظام د اصلاحاتو د کمیسون د جوړېدو هرکلی وکړ. اور چې د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې سږ کال له توقع زیات د غنمو تولیدات محصولات زیات شوي دي. د نور ریپورټونو سربېره دا هم اوري چې پاکستان پر هند تور پورې کړی دی چې د کرخې په دې اغاړه د پاکستان پر لوري ډزې کوي. د نور ریپورټونو سربېره دا هم اوري چې سپینې ماڼۍ په عراق کې د جمعې د ماښام چاودنه چې لسګونه کسان پکې وشل شول په کلکو الفاظو وغندله. د خبرونې په دوهمه برخه کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو په اړه یو مفصل رپورټ اوري او د ورکشو اذانو د لټونو نیس پروګرام هم لرو. ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د 2015 میلادي کال په لومړۍ شپږمه میاشت کې په دې هیواد کې بشري حقوقونه په پراخه پیمانه نقض شوي دي. د دې کمیسون وایي رفیع الله بیدار له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په ځینو ولایتونو کې د مخالفانو پر ضد د وسلوالو ډلو جوړول د بشر د حقوقو د نقض چاپریال برابر کړی دی. نوموړي په جګړو کې د ملکیانو مرګ شوبله د ښځو او ماشومانو د حقونو تر پښو لاندې کول فساد او د قانون نه مراعاتول په دې موده کې د بشري حقونو د نقص له عمده مواردو څخه وبلل. قسیم سولمل په ریپورت لري.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې افغانستان د بشري حقوقو د نقص له پلوه د زیاتو پیښو شاهد و. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل سږ کال نه یوازې دا چې د بشري حقوقو وضعیت ښه سوی نه دی، بلکې د پخوا په نسبت په دې برخه کې ستونزې لا ډېرې سوي دي. د ښاغلي بیدار په خبره په وروستیو کې ځینې نور فکټورونه هم رامنځته سوي چې د بشري حقوقو د نقص لپاره ناسم چاپېریال رامنځته کوي.
د بشری حقوقو د وضعیت په لحاظ باندې یو څو نور نوي فکتورونه چې هغه په تحول جوړي، یعنی د ټوپک او د ټوپک عنصر د تقویت په انداز کې چې په ځینو ولایتونو کې اوس هم تلاته وظیف کېږي یا خلک مثلا کېږي په دې نامه باندې چې د دولت مخالفینو سره مبارزه کوي، دا د بشری حقوقو د احقاق لپاره ډېر ښه ماحول نه جوړوي.
نوموړي زیاته کړې چې لا هم په افغانستان کې له قانون څخه د تېښتې ستونزه په خپل حال پاتې ده او د قانون ماتونکي هغو سیمو او زورواکو ډلو ته پناه وروړي چې هلته د دولت حاکمیت کم رنګوي. د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزارت هم په خپل وروستي راپور کې په 2014 میلادي کال کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی و. په راپور کې د وسلوالو مخالفینو لخوا پر ملکي وګړو حملې او د دولتي کسانو وژنه، له زندانیانو سره ناوړه چلند، ټولنیز تبعیض او د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی په دغه کال کې د عمده ستونزو په توګه یاد شوی و. په راپور کې دغه راز راغلی و چې په ځای پر ځای شویو ماینونو، انتحاري او موټر بم حملو کې د ملکي وګړو او افغان ځواکونو وژنه په دغه کال کې له جدي ستونزو څخه وه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 15,000 ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د زیاتره تلفاتو مسؤلیت وسلوالو مخالفینو ته راجع شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې په انتحاري حملو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا له ماشومانو څخه کار اخیستنه د تیر کال بله جدي ستونزه بلل شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار وایي چې د سرج میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې هم دا ستونزې وې او د تیر په پرتله زیاتې سوي هم دي. د زیاتوي چې لا هم ښځې او ماشومان په افغانستان کې د جګړو لومړني قربانیان دي او د مخالفینو ترڅنګ ملیشه ځواکونه او سیمه ایز پولیس هم په خپلو لیکو کې ماشومان استخداموي او له هغوی څخه کار اخلي. نوموړی په افغانستان کې د 2015 میلادي کال په تیرو څو میاشتو کې د بشري حقونو په وړاندې شته ځینو ستونزو ته داسې اشاره وکړه.
په دې لحاظ باندې چې د خلکو د ژوند مسؤلیت او شخصي امنیت ته ګواښ په ځیرو پیمانه موجود دی. اوس هم ډېری کسان د جنګ او د نورو وجوهاتو د وجې نه په بېځایتوب کې او په کډوالۍ کې په داخل د مملکت کې ژوند کوي. د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي مسایل اوس هم ډېر جګر کم جوړوي او په شدید حالاتو کې پېښېږي او د مصالحانو عاملانو نیول او قانون ته سپارل د امنیت د نشتون د وجې نه دغه مصالحان آزاد ګرځي ډېری.
شغلې بيدار سره لدی چې د ملکیانو د خوندیتوب او د بشري حقونو د مراتبولو لپاره د ملي وحدت حکومت ځین اقدامات وسایل خو انتقاد وکړ چې په حکومت کې د ځین مشکلاتو له وجې د برخې ته زیاته پاملرنه نه کوي.
دا قسم سولمل پراپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي چې د 2015 میلادي کال په لومړۍ شپږمیاشت کې په دې هواد کې لا بشري حقونو څخه زیاته او پراخه سرغړونه شوې ده.
ژوند
آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په لابشای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یا یوناما په افغانستان کې د انتخاباتو نظام د اصلاحاتو کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس هیسم نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د یوناما یو استازی به د دې کمیسیون د کار د زیات مؤثریت لپاره هغې ته مشورې ورکړي. ولسمشر اشرف غنی وړمه ورځ د ټاکنو د اصلاحاتو د کمیسیون غړي وټاکل. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلالزی په رپورټ کې اورو.
په کابل کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي نیکولاس هیسوم ویلي چې د دې کمیسیون اعلان په افغانستان کې د شفافو معتبرو او هر اړخیزو انتخاباتي اصلاحاتو لپاره یو اساسي ګام دی. نیکولاس هیسوم ویلي چې په افغانستان کې انتخاباتي اصلاحات په د ټاکنو پر ډیموکراتیکه پروسه د خلکو باور زیات کړي او په دې هیواد کې د سیاسي ثبات ټینګښت ته زمینه برابرولای شي. په کابل کې د یوناما ویاند دومونیک میدلین د ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
Yunama welcomes the establishment of the commission. It's an important step.
یونما د دې کمیسیون د جوړېدو هرکلی کوي. دا یو ډېر مهم ګام دی. یونما پر افغان چارواکو غږ کوي چې د روانو پارلماني انتخاباتو او نورو ټاکنو د نیټو څرګندولو لپاره ضروري پریکړې وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت مشر خپل مرستیال تماچی اماماتو د افغانستان د انتخاباتو د اصلاحاتو کمیسیون ته د څارونکو په توګه معرفي کړی دی. ملګري ملتونه وایي چې د دوی استازي به د چارو په شته تنظیم کې له افغانانو سره همکاري کوي.
The United Nations will not be a voting member of the commission.
Dominic Midley په دې اړه وایي ملګری ملتونه به د دې کمیسیون داسې غړی نه وي چې د رای ورکولو حق ولري. د ملګرو ملتونو استازي به مشورې ورکوي او په تخنیکی چارو کې به نظر ورکوي. د افغانستان ولسمشر تیرونه د انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسیون غړی وټاکل، خو حکومت وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه لا نه ده تاکل شوی. د حکومت د اجرایه رئیس ویاند پرون ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتي نظام کې تر اصلاحاتو وروسته به د ولسی جرګې د ټاکنو نیټه وټاکل شي. د اجرایه رئیس ویاند وویل چې د اصلاحاتو کمیسیون به د اختر تر رخصتو وروسته خپل کار پیل کړي او د ټاکنو په نظام کې تر اصلاحاتو وروسته به د ولسی جرګې د ټاکنو نیټه اعلان شي. د افغانستان د اوسنۍ ولسی جرګې د غړو د کار موده د سرطان په لومړی پای ته رسیدلې.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د کرنې وزارت وی سکل توقع زیات غنم شوی دی. د غراس د افغانستان په نورو سیمو کې هم کرهنیز محصولات د تیرو کلونو په مقایسه زیات دي. په دې اړه اسمت ساروان یو تفصیلی ریپورت لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې د هیواد په تقریبا ټولو ولایتونو کې سږ کال حاصلات تر تیرو کلونو زیات دي، د امریکا د نړیوالې پراختیا اداره وایي چې د افغانستان د غنمو تولید لږ شوی دی. یو ایس آی ډی یا د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې پرون شنبه په یو راپور کې چې په خپل ویبپاڼه کې خپور کړی ویلي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصل په سلو کې 15 شوی دی. دا اداره وایي چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د غنمو د حاصل متوسط 4 میلیونه او شپږ ویش زره ټنه وو. د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې لشمیرونو سره سم په افغانستان کې 4 میلیونه او 15 لکه 50 زره هکتار مځکه باندې غنم کرل کیږي، خو تیر کال یوازې په 10 زره هکتار مځکه غنم کرل شوی وو. د دې ادارې په وینا زیات غنم په شمالي ولایتونو کې کرل کیږي. غنم د افغانستان تر ټولو مهم کرنیز محصول دی. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د کرنیزو محصولاتو د زیات د خبرونه خبره شوې دي. چیرونه د فرا کاروانګرو او چارواکو ول چې په دغه ولایت کې د هندوانو حاصل د چیرو کلونو په پرتله 2 برابر زیات شوی دی. د فرا د کرنیا او مالداری رئیس انجنیر عبدالمنان متین په دې اړه وویل:
په فرا ولایت کې حدودا 1000 هکتار مځکه هندواني کرل شوی و چې دا یو غټ اندازه ده، او تقریبا زموږ مجموعي حاصلات د دې هندوانو حدودا 3,40,000 ټنو ته رسېږي. یعنې تقریبا بالاتر تر 3,40,000 ټنو موږ شش کال تنها صادرات د هندوانو درلودل او نور ولایت.
ښاغلی متین دا هم ویل چې لدې درکه د فرا کاروانګرو تر 3 میلیون افغانیو زیاته ګټه کړې ده. د بلخ ولایت د کرنې او مالداری ریاست بیا وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د انګورو او بادامو حاصل د تیرو کلونو په پرتله په سلو کې 40 زیات شوی دی. د دې ولایت د کرنې رئیس شامس کاتب ازادي رادیو ته ویل چې پر وخت ورشتونو د انګورو او بادامو ترڅنګ د غنمو او نورو میوو حاصلات هم زیات کړی دي. هغه وویل چې په بلخ ولایت کې په 15,000 هکتار مځکه د انګورو نوي باغونه هم کښېنول شوي دي. د سمنګان ولایت بیا د پستې حاصلات زیات شوي دي. د دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست وایي د پستې په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله 30% زیاتوالی راغلی دی. د سمنګان ولایت د کرنې رئیس محمد اسلام دانا ازادي رادیو تول تمکیشي چې سږ کال د پستو له باغونو څخه 300 ټنه پسته ترلاسه شي. ښاغلی دانا وویل چې دا مهال په دغه ولایت کې پر 340,000 هکتار مځکه کې د پستې باغونه کښېنول شوي چې ورسره سم د پستو په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی او د کروندګرو اقتصاد به هم ورسره وده وکړي. د یو ایس آی ډی د معلوماتو پر اساس سږکال په افغانستان کې سره لدې چې د غنمو تولید تر متوسط اندازې زیات دی خو تر تیر کال لږ دی. د دې ادارې په وینا سږکال د تیر کال په پرتله د غنمو حاصل 15,000 ټنه لږ دی چې په سلو کې 15 کموالی شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
پاکستان پر هند تور لګولې ده چې په کشمیر کې له اعلان شوی اوربند غنې سرغړونه کړې دي. د پاکستان د بارونو چر وزارت ادعا کړې چې هندي لوري له دې پرته چې د پاکستان لخوا تحریک شي اوربند مات کړی دی. نور جزئیات د فرشتي جلال سي پر ریپورت کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼوای چې هندي ځواکونو پروند کنټرول کړش ته نږدې چې په سیمه کې د سرحد په توګه منل شوی د سپکو وسلو ډزې کړې او راکټي وشتې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څو ورځې وړاندې وویل چې د هندي جاسوسي بي پيلوټ الوتکې په کشمیر کې وشتې ده او لدی عمله یې په اسلام آباد کې د هند سفیر هم ور احضار کړی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه کې چې پرون خبره سوي ویل شوی متاسفانه هندي عسکرو یو ور بیا د تیر کال په څیر د اختر په ورځو کې اوربند مات کړ چې زیات ملکی کسان پکې ووژل شول. په اعلان کې ویل شوی چې هندي عسکرو د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د پاکستان خاورې ته ډزې ور کړی چې یو تن په کشمیر او درې تنه د سیالکوټ ښار ته نږدې ووژل شوی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې داسې حمله د هغه تړون مخالفت کوي چې دواړو هیوادونو په 2003 میلادي کال کې په اوفا کې لاسلیک کړی و او هیله یې څرګنده کړه چې د هند حکومت به د تفاهم د دې پریکړې درناوی وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د کنټرول کرښې ته نږدې پرتو عسکرو په وروستیو ورځو کې په مکرر ډول د هاوان ګولۍ، راکټ او د سپکو وسلو ډزې تبادله کړې دي. په عین حال کې هندي لوري پر پاکستان تور لګولی چې د دوی د سرحدي عسکرو یوه پوسته یې ویشتې ده. هندي لوري ویلي چې پاکستانی عسکرو د تیرې چهارشنبه په ورځ یوه سرحدي کلي ته د هاوان ګولۍ ورویشته چې یوه ښځه پکې ووژل سوه او څلور تنه زخمیان شول. هند او پاکستان په تیرو 18 کلونو کې دوه واري جنگ کړی دی.
سپینې ماڼۍ په عراق کې د جمعې د ماښام 14 په شدت وغندله. په دې 14 کې نږدې 140 تنه ووژل شول چې زیاتره ماشومان وو. د حمله په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې مسؤلیت بلل شوې ده. دغه ډلې هم ویلي چې بریت دوی کړی دی. سپینې ماڼۍ په دې اړه پرون یو اعلامیه خپره کړې چې جزئیات یې د فرشتې جلال زی په ریپورت کې اورو.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان نت پرایس پرون ویلي چې د عراق په دایلي ولایت کې د جمعې د ماښام حمله وحشتناک جنایت دی. پرایس د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډله یا داعش پر ملکی عراقیانو د داسې عمدي وحشیانه حملو په خطر په شدت غندلې ده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند نت پرایس پرون په اعلامیه کې ویلي ورستۍ حمله د عراق د خلکو پر ضد د داعش د تروریستي ډلې د جنایت یو بل دردونکی مثال دی. د عراق په دایلي ولایت کې د تیرې جمعې په ماښام په بمی چاودنه کې لږ څلور 140 تنه ووژل شول. عراقي چارواکو پرون ویل چې بغداد ته نږدې د خان بني سعد په شارګوټي کې په چاودنه کې زیات شمېر کوچنیان ووژل شوي دي. دا په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو ل ډیرو خنړیو حملو ګرنل کیش چې په یو مارکیټ کې چې خلک ته اختر لپاره په سودا بوخت وو وشوه. ویل کیږي چې تر 14 ورسته د شهر خلکو د کوچنیانو د بدنونو ټوټې د میوه او ترکاری په کارتنونو کې ټولې کړې. داعش د حمله مسولیت واخیست. د عراق امنیتي ځواکونو لپاره رئیس د عراق په دایلي ولایت کې چې د خان بني سعد شارګوټي پر دی شدید امنیتي تدابیر نیولې د اختر مراسم لغوه کړي او درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د دایلي والی متنا التميمي ویلي چې د مړو شمیر زیاتېدلای شي ځکه چې لشتل ژه 130 تنه زخمیان شوی دي. ویل کیږي چې 14 دومره زورور و چې نږدې 50 دوکانونه یې ویجاړ کړی دي او تر 100 زیات موټر تخریب شوی دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند ویلي د امریکا متحده ایالات به د دیالې د زړورو خلکو او د هغو ټولو عراقیانو په استایستوب چې د اسلامي دولت وسلوالو جزولي دي د عراق د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي څو دا تروریستي ډله له منځه ولاړه شي. پرایس ټینګار کړی چې واشنگتن د عراق له حکومت او خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه د داعش د له منځه وړلو لپاره مبارزې ته متحد دی. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی پرون خپل خلکو ته وویل چې تروریستي ډلې به په عراق کې ځای ونه لري او داسې جنایتونه د دې تروریستي ډلو د لمنځولو لپاره د عراقیانو تعهد لا ټینګوي.
آزادی رادیو ته غوښوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندوز کې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې اوسنۍ اخترونه د پخوانیو اخترونو په شان خوند او رنګ نه لري او هغه مینه تګ راتګ د خلکو ترمنځ کم شوی دی چې مخکې به دوی وایي په سیمه کې اوس مهال ډاډمن امنیت هم شته چې له امله یې په اخترونو کې د خلکو په راشدر شی باندې ناوړه اغیزه شوې ده. په دې اړه اجمل آرین رپورټ برابر کړی.
په کندوز کې جګړو او نامنویو د اخترونو رنګ یې بې خونده کړی دی. د کندز یو شمېر اوسیدونکي وایي چې جګړو او نامنویو د اخترونو نمانځلو بڼه یې بدله کړې او د پخوا په څېر هغه رنګ او خوند په اخترونو کې نشته ده. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن ځوان سید نظیم ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په خپلې سیمې کې د اختر نمانځنې لپاره بېلابېل رواجونه لري. د هغه په خبره چې پخوا به یې په سیمې کې له اختر څخه درې ورځې وړاندې د شپې لخوا مجلسونه جوړېدل، همدارنګه ځوانانو به اټنونه کول، اوس مهال هغه پخوانی دودونه نشته دي، یوازې خلک خپلو خپلوانو کره ځي.
زه هغه تېر کې شخصاً من خپله دوستان به ډله ډله کېدلو، هره جمعه شپه یو بل باندې مهماني چپه کوله، کېناستلو، چکر به ویل سیل به درې ورځ د اختر چې وتلو پنځمه شپږمه نور ولایتونه چکر مزار ته وتللو، نور جلال آباد ننګرهار ته خپلو ځایانو چکر ته وتللو، او متاسفانه اوس نه شي کولی. اوس د دروازې نه ووځه، اول ش پلار مور نه پرېږدي، بې امنیتي د مزه چې دا دی، هغه د انتها دی، جنګ دی، فلان دی. همدغه له خاطره متاسفانه چې هغه کوم وختونه چې په مخکې چې موږ سیل کوو، چکر کوو، ټنونم کول، دوستان سره چکر پتلو، متاسفانه هغه نشته اوس.
په همدې حال کې د کندز ولایت یو بل اوسیدونکي بشیر خان وویل چې پخوا به د اختر په ورځ ځوانانو سندرې ویلې، اوس لوبې به کولې، همدارنګه غېږې به نیولې، خو اوس دغه لوبې خلک نشي کولی. خلک زړه مات شوي ځکه په سیمه کې هره ورځ جګړه وي.
پخوا به په کلو کې ځوانانو اغې جنګي کولې، اتانونه به کول، د وزلو لوبې به ترسره کېدلې، حتی دغه اوو ورځې اختر، شپږ ورځې اختر به تر لس ورځو پورې، دولس ورځو پورې دوام کوه. دغه شیان اوس ټول آسته آسته د منځه تللي دي. هغه اغې جنګیګانې نشته، هغه تړونه نشته، هغه د وزلو ساتیریګانې نشته، ازغلونې نشته. یوازینی دلیل زه په دې کې بولم چې نامنی ډېرې شوي دي، منطقي نام نه دي.
هغه زیاتوي چې اوس مهال حتی خلک په سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو، همدارنګه د وسلوالو طالبانو له ویرې نشي کولی چې نورو کلیو او بانډو ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی نورالدین میاخیل وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې ډېرې نامنۍ روانې دي، ځکه اوسني اخترونه هم د پخوا په شان رنګ او خوند نه لري او د خلکو ترمنځ راشه درشه هم پیکه شوې ده.
د خمندار خبر چې مختری مخکینه اخترو کې موږ به خپل خلانو کړتلو، تو به دشت وتلو، چکر به مو غېږې به نیولې، هغه به هغه جنګي به کوله، خو اوس دا هېڅ نشي کېدلی. خپل کور موږ وتلی نشي ډېرې نه چې موږ کوم بام یا کوم انتحاري کوم شته برابر نه شو. خو د مخکې اخترو کې خپل مورګان، خپل زامن، خپل دا نوې کالي به واغوستل، پلرونه خپل زامن به بیرون لېږل اختر وو. دې اخترو کې خپل مورګان، خپل زامن ته کالي نه کوي، دل هر چې خپل زود کالي وکړم دا به مانه بیرون وځي. او خدای نه خواسته دا اوس ډېر انتحاریګان دي او دغه دې خلک ډېر بد بېمنتي روانه ده.
د دی یادونه ده چې اوس مهال په کندز ولایت کې سخت نامنۍ روانې دي او د دې ولایت له ډېرو سیمو څخه خلک د جګړو له کبله بې ځای شوي دي. نو خلک هم اختر ته دومره خوشحاله نه دي، ځکه اختر په امنه فضا او په خپل کلي کور کې خوند کوي. بل دا چې له هغې ورځې راهیسې چې په هیواد کې تلیفوني او انټرنیټي شبکو خپل فعالیت پیل کړی، نو ډیری خلک د خپلو دوستانو ته د همدغو شبکو له لارې خپل سلامونه او اختریز پیغامونه استوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږئ. 00002343 او یا هم 00400022111 یاو 15.
تاسو زم غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپ 1029 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري، او په اف ام 0.15 چپ په کابل او ټول لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدل شي. څلورنی می بجې دی. لنوریاس نوري څخه به د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره جدي کار کوي. اشرف غنی دا څرګندونې نن پکتیا ولایت ته په سفر کې د ولایت قومي مشرانو او د مدني ټولنو فعالانو ته په یوه غونډه کې وکړې. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم مطبوعاتي سلاکار وایي دوستم د ملیشې جوړولو پلوی نه دی، بلکې تر تهدید لاندې سیمو کې د خلکو د پاڅونونو ملاتړ کوي. سلطان فیضي دا خبره نن ازادي راډیو ته وکړه. ملګرو ملتونو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسم وایي چې د دغه کمیسیون جوړېدل یو مهم ګام دی او موږ د باوري هر اړخیزو او شفافو انتخاباتي اصلاحاتو پروسې ته سترګې په لاره یو. د جرمني د اقتصاد وزیر زیګمار ګابریل نن تهران ته ولاړ. نوموړی لوړ پوړی لویدیس چارواکی دی چې د ایران او د لویدیس ترمنځ د اټومي موافقې تر لاسلیک کېدو وروسته له ایران څخه کتنه کوي. پاکستان هند په لانجمن کشمیر کې له اوربند څخه په سرغړونو تورن کړ. د څو ورځو راهیسې په سیمه کې د استل شوې کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونه پر یو بل ډزې کوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د برېتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وویل دی غواړي چې برېتانیا په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د له منځه وړلو په هڅو کې پراخه ونډه واخلي. دمشق ته نږدې د یاغیانو په تر کنټرول لاندې سیمو د سوریې د هوایي ځواکونو په بمباري کې 12 ملکیان وژل شوي دي. نن په غزه کې څلور چاودنې وشوې. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې دغو بم چاودنو په غزه کې د حماس د واکمنانو په ګډون د اسلامي ډلې د غړو موټر په نښه کړي وو. او د سیدنی پولیس د دې ښار په مرکزي برخه کې د اسلام ضد ډلو سره د اخوډه په ترڅ کې د 50 تنو د نیول کېدو خبره کوي.
دا ورکوښو عزیزانو د لټونونیس پروګرام وړاندې په خبرونه کې خبريږي. د افغانستان د شمالي ولایتونو یو شمیر سیدونکو په خپل سیمو کې د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت تر اسلامي دولت یا داعش او طالبانو هم خطرناک ګڼي. دوی له حکومت غواړي چې ډیر شر د خلک به وسلې کړي، ځکه چې خلک یې سخت باندې ښنه کې چولې دي. دا چې په شمال کې د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت څومره ګواښ رامنځته کړي او څوک له دغه ډلو ملاتړ کوي، سفیولا ستنګزی پرې یو مفصل رپورت برابر کړی دی.
د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت یا داعش جنګیالیو ترڅنګ د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو موجودیت او ورنه د ځینو سیاسي او حکومتي چارواکو ملاتړ تر کومې اندازې عام افغانان په ویره کې اچولې دي. غیر مسؤوله وسلوالو ډلو په هغو سیمو کې خلک له ژوند بې ځره کړي دي چې ډیر فعالیت پکې کوي. د عام خلکو په خبره دا ډلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او طالبانو له جنګیالیو هم خطرناک دي. د کندوز یو اوسیدونکو په دې اړه داسې وایي:
د غیر مسؤوله وسلوال د طالب نه ډیر زیات خطرناک دي. دله خاطر سه دوی به اندازه مسله دي، ثقيله سراغان لري، دیپوغان لري، دوی وبسبه بعض تروريستي بانټو پورې اړه لري.
د کابل په گاوند ولایت پروان کې هم وخت نا وخت غیر مسؤل وسلوال خلک زوروي او د تنظیمي او کورنۍ جګړو د وخت په څیر اوس هم په خپلو منځونو کې اخوډب کوي چې عام خلک ترې زیانمنیږي. په دې ولایت کې د بهرنیو پوځیانو لخوا د یوې ډیپو د هدف ګرځولو پیښې او ورپسې غبرګونونو هم د دې ولایت اوسیدونکي سخت اندېښمن کړل. اخو په بلخ ولایت کې عام خلک وایي چې غیر مسؤل وسلوال ورانکاره فعالیتونه کوي او اکثر زورونې د پخوانیو جهادي قمندانانو ټوپکوال کوي او ان له خلکو عشر ټولوي.
حکمیت کی چه چه زړه واری ټول حکمیت د دې پلاس کې فیصله چې د محکمې ویم دی کوي خلکم زوروي او شرم دی ټولې دال بنامه څه کارونه نام نشه را ما سکوي دوی کې.
خو اصلي پښتنه دا چې د دغو غیر مسؤل وسلوالو او زورواکو تر شا څوک ولاړ دي او دوی په عامه اصطلاح په چا نازيږي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وای افغان چارواکي په خپل د ټوپکوالو ملاتړي او په چورو چپاول کې ورسره شریک دي. دغه کمیسون یو غړي صالح محمد صالح ازادي رادیو ته وویل کړه دغه غیر مسؤول وسلوالو تر شا د شورا وکیل وزیر او لوی سیاستوالو لاس نوی کله به دومره خلک وشي زورولای.
حکومت په دې کې شریک دي د خلکو ملاتړین چې دی هغه حکومتداران تاسو وګورئ چې په اوسنۍ شرایطو کې څومره غیر مسؤل کسان چې دي خامخا د یو چا سره ارتباط لري، یا د سیاسون سره ارتباط لري، یا د وکیلانو سره لري، یا د لیډرانو سره لري، یا د وزیرانو سره. یعنې غیر مسؤل کسان بدون د یو قوي پښتونبانی نه شي کولای د ګروپونو حمایت وکړي.
د رپورټونو لمخې یو شمیر لوړپوړي حکومتي چارواکي او ځینې والیان هم وسلوال کسان د افغان پوځانو له چوکاټه بهر اداره کوي چې کله ناکله په ناامنیو کې ښکیل کیږي. اکثره خلک وایي په کومو سیمو کې چې غیر مسؤل کسان فعال دي، حکومتي ځواکونه د ورتلو زړه نه کوي او دوی پریخي چې په خپل سر واکو چلوي. دغه غیر مسؤل وسلوالو ډلو د شمیر په اړه دقیق ارقام نه دي موجود، خو دا چې امنیتي ځواکونه ولې په دې یو ورستۍ لسیزه کې دغه ډلو ټپلو په لمنځوړلو کې پاتې راغلي امنیتی چارواکی داسې ځوابوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې کلکه هڅه روانه کړې څو د وزیر نور الله قلومی د سل ورځنی کاري پلان په مطابق لومړی دا ډلې وپیژني بیا یې پر ضد اقدام وکړي.
برنامه صد روز نخست وزیر مول داخله میس کې
د کورنۍ چارو وزیر په لومړی سل ورځو کې دا خبره شامل ده چې دغه غیر مسؤل ډلو او کسانو په اړه معلومات ټول شي چې په هیواد کې په کوم سیمو کې فعال دي. لومړی به دا معلومات ټولو چې دا کسان په کوم ځایونو کې فعال دي. خغلی صدیقی وایي چې هر میاشت په منځنۍ توګه 200 تر 300 میله وسلې بیلابیلو سیمو نټولیږي. عام خلک بیا وایي چې د طالب واکمنۍ له پرزیدو وروسته د پخوانیو جهادي قمندانانو او وسلوالو کسانو پر سر د ډایاک او ډی ډی آر پروګرامونه سم نه دي تطبیق شوي او اوسنۍ ستونزې د همدغو پروګرامونو له ناسم عملي کېدو سره ژورې ریښې لري. امنیتي او دفاعي ارګانونه بیا وایي چې په دغو دوو پروګرامونو کې په لسهاوو زره میله سپکې او درنې وسلې ټولې شوې دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري وایي چې هڅې روانې دي دغه ټولې غیر قانوني وسلې ټولې شي څو د امنیت او سولې په لار کې د ستر خنډ له منځه لاړ شي.
سوچې غیر مسؤلی وسلې لري دا د افغانستان په ګټه نه دي. زموږ پالیسی دا ده چې د افغانستان په ګټه نه دي، موږ طرفدار نه یو، موږ کوښښ کوو چې دا وسلې په هر شکل وی ټولی کو، ځکه دا په افغانستان کې سولې ته هم خطر دی، امنیت ته هم خطر دی.
د افغانستان نړیوال ملګری هم د ناقانونه وسلو زیرمې د امنیت لپاره جدي ګواښ بولي او لمنځوړل او ټولول یو پرځای ګام. لوړپوړي امریکایي سناتور جان مکن کابل ته په خپل وروستي سفر کې په پروان کې د وسلو د یوې ډیپو لمنځتلو ته په اشاره وویل په هر ځای کې چې نه قانون وسلې وي باید ثابت شي چې د افغانانو او امریکایانو پر ضد نه کارول کیږي.
I do know that any place where large caches of weapons are kept
زه پوهیږم چې په هر ځای کې چې د وسلو زیرمې وي او کوم قانوني اسناد هم ونه لري باید د دې لپاره چې د افغانانو او یا امریکایانو پر ضد نه کاریږي پوره معلومات وشي او په وړاندې عمل وشي. که هم امنیتي چارواکي د نه قانون وسلو ټولول او د غیر مسؤل کسانو تعقیب خپل لومړیتوب یادوي، خوشته ځینې داسې لوړپوړي چارواکي چې د مجاهدینو له وخته د زیرمه شوي وسلو په لمنځوړلو خپګان او جدي اندېښنه ښکاره کوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په دې وروستیو کې په پروان کې د وسلو د یوې ډیپو لمنځتلل د اندېښنې وړ خبره وبلله او ټینګار یې وکړ چې په راتلونکي کې باید داسې هدفي حمله ونه شي.
امیدوار سم چې حوادث همچنانی تکرار نشم.
هلمن یو چې ورته حادثه تکرار نشي، مجاهدین په بشپړه معنا د ملي وحدت حکومت ترڅنګ ولاړ دي. له افغان چارواکو سره د ناقانونه وسلو د ټولولو او لمنځوړلو په خاطر دوه ډول فکر او دریز ته پکتو پوزي کارپوهان وای امنیتی اورګانونه د دغو وسلو د لمنځوړلو توان نه لري. یو پوزي کارپو باري آرس په دې اړه وویل
دا څه نشي ویل کېدلای چې په افغانستان کې امنیتی ځواکونه د دغسي تشکیلاتو او مسلحو کسانو او د هغو د مرکزونو څخه آگاهي ونه لري. که آگاهي ولري په دې معنا دی چې دولت داسې د ضعف په حالت کې دی چې نسي کولای چې دغو کسانو ته لکه څنګه چې لازمه ده ځواب ووایي، ځکه چې هغه ټول د دولت د جګپورو مراجعو سره همبستګي لري.
د غیر مسؤوله وسلوالو فعالیت کومه تازه خبره نه ده، بلکې له څو کلونو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک ترې ځورېږي. رپورټونه له مخې غیر مسؤول وسلوال په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې ډېر فعال دي او د خلکو د ځورونې ترڅنګ له ښځو او ماشومانو سره ډول ډول تاوتریخوالی کوي. له دې ټولو سره سره کارپوهان حکومت ته وړاندیز کوي چې د دې ډلو د ځپلو او د وسلو د ټولولو او له منځه وړلو په خاطر باید امنیتي ارګانونه پراخ او عملي کیدونکي پروګرامونه تر لاس لاندې ولري. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ. په دې هیله چې تر دې د ماروغ جوړ خوښه او بریالي وسی، دا د بیا هم د تاسې خپل پروګرام د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام پیل شو. ګران دوستانو، دا د سکل بیا هم د هغو پروګرامونو وخت را ورسېده په کومو کې چې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو، په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. سکل له نیکه مرغه د ازادي راډیو له لارې نه ډیر کسان پیدا شول او له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. کېدای شي چې ځینو اوریدونکو دغه زموږ پروګرامونه نه وي اوریدلي او یو وار بیا دغه پروګرام واوري او خپل ورک شوی عزیز یا دوست پیدا کړي. نو ډیر به منځندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. محترمو دوستانو، په نننی پروګرام کې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان پیدا شوی دي. دا ځکه کېدای شي چې تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرامونه نوي اوریدلي او خپل ورک شوی عزیزان لټوي. نو له دې کبله دغه پیغامونه یو ور بیا تاسو خبرو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. نو محترم دوستانو، راځي چې دغه پیغامونه واورو. په دغه پیغامونو کې یوازې داسې پیغامونه دي چې زینو دوستانو موږ ته تلیفون کړی دی او ویل دي چې د زینو ورکو شو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي، او یا خو هم داسې تلیفوني پیغامونه دي کوم چې تاسو آزادی رادیو ته تلیفون کړی دی. لمنګ څخه مننه کړی دا چې د تاسو ورک شوی عزیز د آزادی رادیو لاره نه پیدا شوی. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ټول ازادي د رادیو د کارکونکو په مننه سره او یو په دې ډیر خوشاله يم چې د افغانستان د زایرو خلکو د پاره خشکتم جوړ کړی دی. نو پیغام ټول مسلمانانو ورونو ته دا ده چې د زابل په ولایت کې د شیواته کال به کیږي یو سپینځره سړی سرمایي ژر شنه سترګې لري. نو خبرې داسې کوي لکه دا د باغران خلک چې کوي یا دا د باغران د خلکو خبرې کوي. نو چې دلته داسې څلې ونهاله هم ده کچيري د دغه یو قریب یو حاجی جماعت ته په دغه شمیره ژوند وو 0 00 4 0 0 2 4 0 00 4 0 0 2 4 4. د خدای په امان، په مخه مو شه.
زه د براده ولایت د کلستان د ولسوالۍ زما نوم یې اقبال دی. د حاجي سربلند زه یم. تقریبا د نجیب په وخت د ببرک په وخت کښې زه خلکیانو بیر کړم وړم عسکرۍ ته. بیا زه وتښتېدم، بیا ټپي شوم. هو زه دلته د تخار په ولایت کښې یو ځای یم. د خپل قریبانو او اهل نه لرم. که زما د خوا اول تو غواړي دغه د ازادي راډیو ته دې زنګ ووهي. زما د ورور نوم باغ دی، د بل ورور نوم یې بختیار دی، زما نوم اقبال دی، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم. زما دا پیغام ورسوي. السلام علیکم. عبدالمنان در وزگان دولت جزاب دول سوالی ازادی راژیو کارکون کو او ریدن کو تا سلامون و مدل تا در جزاب دول سوالی کی او سرائی دی در چلا مامت پا ناما در ورور نمی نادر دی، در بل ورور نمی بادر دی، وردگ و در ولایت دی، در ملالی در غندی که چیری در جزی چوب پشتن کمی در ورور نمی اتراجی اصابیم در شکمزوری دی، نو په دغه شماره دې نور سره تماس ونیسي. د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ ته 0 4 8 3 5 0 په دغه شماره دې نور سره تماس ونیسي. وسلام.
ہلو، السلام علیکم. نعمت اللہ روزگان نے ولایت تجزہ السوالی سے خیر تاثلہ پیغام چیشتم تجزہ کو السوالی کی اور نپار دی د جلال آباد السوالی نے ممبر نتیجہ نہ دی رکھو دی د ملال دی گونڈی طور طالب پنامہ بھائی اور ڈنگرائی سوائی دی چیز سلیو شکارہ سے خدا در پنجہ شکارہ سے ری عمر لری بگی دی وہ کل کی تجزہ کو السوالی کی دی دا غری خط سے خوالی سے شیزہ دا پارا بانی مصفرہ بدا شمارہ بانی تماس ہوئی چی سپرایا درپنجوس درشپته سلور 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 پنجوس بارا جرا سیمو زاسوی ماری پیکو پر آسر ورکو خلکورنی تا. وسلام.
السلام علیکم. زاد رحمان دی غزنی ولایت جیک لور سوالی خبر کرا مگر جی خان پر نام باندی یا خبر پیدا کرای دا چی دا ساز یا خراب چی بای چی ضربت تو کلی دی ضربت دی کلی دی روحانی صاحب کدا چیف دی چا کاری یا اختلافنی مقصد رحیلی لگی یا دپو جیکی و سلام بیخترا.
وعلی السلام علیکم. نجیب اللہ ترخیل خبری کوم د بے سبزا دلتا یو رک عزیز دا یا لام احمد پا نامو باین دادوا میا جلتا منگ سارا کی سمنگ سارا دا او دارا وحنی مارا زم لری او چوتو که پا دیاک معلومات واری پا دکش میرا دی مارتا زنگ بکی شکر و نها یو نها جلو دری شپاک شپاک آخری آتر او بلا داش میرا شکر واریا اتش دیتا ولس دری سو چلو رتیا بسارام.
ما دغه پیغام دی زلبری د هلمند ولایت څخه د نادادي د سیمې څخه ساسره په تماس کې یم. دلته یو هلک دی تور کالي اغوستي دی، د 5 کالو دی، وایي زه ودود نمیږم خپل د کوره ته نادراکه دی. هر سړی کولی شي چې دغه شمېرې ته زنګ ووهي 0 8 8 3 5 1 4 دغه زما تلیفون شماره ده، کولی شي دغه شي ته زنګ ووهي. دغه هلک چې دی د نادالی د درایي د نظامیه ودې خواته د مکتب ودې خواته دلته دکان دی، دغه دکان ته دې ځانه ورسي بس هغه هلک چې دا کېږي. وسلام.
زه خپله نوردین یمه د غزني ولایت نهنیولې ده. دلته د غزني په ولایت کښې د غفور په نامه باندې یو نفر شته چې په یو جومات کښې اوسېږي، دا ډېر کېږ کښې د هر مسلمان ورور ما ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووهي 0 5 1 5 1 0 5 1 0 2 5 5 1. مننه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 5 3 1. یو وارې بیا وایم 0 0 0 2 5 3 1. همدار است تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مله دلته یو نوی دی ګونګی دی په چېرته باندې ګونګی دی ورک دی دلته راغلی دی ور هم ځینې ورک دی ځای او منځکان ځینې ورک ده کې ورور دغه ګونګي اوري او کې پلار اوري کې او بل څوک اوري دا ګونګي هر څوک چې نو ماته دې په یو لمبر باندې زنګ وي چې دا ګونګي په لاس ورکړم دی ځین صفر و صفر دیا ات صفر و پاز سلور صفر و سلام
مانه سلام علیکم زه احمد الله د هلمن ولایت دګری شول صالح سره ازادي رادیو ته دا پیغام کړم دلته سورکی پټلی کې دګری شول صالح د سورکی پټلی کې دلته یو شګه د ځوان څخه دا ساده تکلیف لري ګرځي په کلو کوڅو کې دا څه هیڅ ناڅاوه کری دی نه څه د هر چا کې ما سره دی پرده ټلیفون په شماره باندې اړیکه ونیسته زما د ټلیفون شماره صفر و سوه شپږ نوي نه سوه یو اویا دوه سوه څوارلس شماره یو ځل بیا صفر و سوه شپږ نوي نه سوه یو اویا دوه سوه څوارلس
زه محمد قاسم اغا د هلمند ولایت ته نهج سراج څخه زحمت تر کوم. ما ته یو سړی چې په نامه د محمد نعیم دی د رحیم ورور دی د کلاتی په قوم شمنخیل دی د اختر محمد اکا زوی دی که د اختر محمد اکا د مسجد دی مور یې مړه ده تقریبا دولس کاله دیارلس کاله کېږي چې د خپل کوره څخه راغلی دی د کلات څخه خط یې د څلور فوټ څخه د څلور نیم فوټ پورې دی که هر څوک دغه زما غږ اوري شناخته یې نو زما سره دې په دا شمېره تماس ونیسي صفر اووه صفر درې 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 پنځه دوه یو اووه شمېره یو ځل بیا صفر اووه صفر درې 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 پنځه دوه یو اووه السلام علیکم.
آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ.
سره کمن ولایت د کجکی د فلسوال خبرت کوم روزانا دلته د اصل خان په نامه چې د ډېر وخت په والی څخه حاجزه خلکو یا د ترکستان خلکو خلاصه وي ډېر کوچنی وو نو دا صاحب څه تکلیف هم لري د ده څه موږ پوښتنه وکړو چې کله کوم ځای یم وایي زه د شبرغان کله وایي د میمنې یم نو دی چې دوی په رنګ په جامه سور نفر دی سترګې شنې دي نو که د ده په هکله څوک معلومات غواړي زموږ د ټلیفون شماره دغه ده صفر اووه صفر اته درې یو شپږ نه یو شپږ نه درې یو ټلیفون شماره یې خپل بیا صفر اووه صفر اته درې یو شپږ نه درې یو دا زموږ شماره ده که د ده په هکله څوک معلومات غواړي زموږ د ساحې ټلیفونونه د ورځې کار کوي د شپې نه کوي هر څوک چې د ده په هکله معلومات غواړي موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووایي. السلام علیکم.
زما جن په سلطان محمد زید د رئیس ولایت بل مرغاد ول صالح د ساګدو د کلیس کساس سلام در کوم یی ولک تک دا شپخورا خلاص کیز مړو ول صالح راغلی دا ما د اسلام د دې د روزستی په کوم وز د کند ولایت د امام صاحب ول صالح و چې دوی کوي دي زما د خاص سره اوري په دغه شماره دي مشر ته ماس ونیسي یا پر اوه سه پر اته سه پر شپږ درې دوه ور څلور اوه په دغه شماره بیا تکرار وم صفر اووه صفر اته صفر شپږ درې دوه ور څلور اووه.
هلو السلام علیکم، زه د فاریاب ولایت د کیسا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما سره یو نفر دی دا دېرش پنځه ویشت کاله تقریبا کېږي او شن بیا هم شاید چې د شپېتو کاله پر شاوخوا وي د یو څه عصبي تکلیف لري او خپل پته نه شي ویلی راته و زما سره مریض دی که د چا خپل یا خپلوان وي نو کولی شي په دې نمبر ماته زنګ ووایي صفر اووه اووه صفر څلور درې اووه اووه یو نه صفر بیا و و سپر سلور دری و و یو نه و سلام.
دیورا کوشو عزیزان و دوستان و پروگرام دی یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار دی، دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. درانه اوریدونکو محترم و دوستانو، کتا سه دغه پروگرام په ازادي رادیو کې وانورید کېده شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلار شي. اول ته دغه پروگرام له سره واوري. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره هم دومره. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو پخته سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار له ونه د مازدیګر تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
شنو خالونو رو گدر لوت شو هم پکابل هم په خبر لوت شو دیر غل کرو سلو نه یخشو کنا دخا پیرو د وطن غلو چو سما جانا جانا وطن افغان وطن سما جانا جانا وطن افغان وطن
ساتو وجود دورنا ساتو دښمن
وطنه خاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ساسد نن خاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا ما جانا جانان وطنا افغان وطنا دشتنو کے وہاں رنگ رنا جوڑو تمہیں وجہ تمہیں جامے تمہیں گریوان وطنا تمہیں وجہ تمہیں جامے تمہیں گریوان وطنا ساد وجہ دورنا